የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ገዘን ፈርየም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንዲከውም ፈራዋን ኸበረውነ ኪ ደቶማስ ሃብስ ደመሽሁር kitab ሊዋያታን ፈባረኪ ለዶክተር ኒዛሙዲን ከተወዚ ሰረ ኸብሪ ደብደላ ፓይካር ያው ገሰል ለአፍጋን ጅባደን አው መሐቂቅ ዶክተር አክረም መለክዚ ሰረ ደ ፈሪዲ ሰይፊ መረከ አው ኑር መታለብ አብሬዳ ላይ ሸይ ደውነይ ፈርሃንጊ ኸበሩና ሊና ሸሪፊ ራ አብረቢ
د افغانستان در رسنیو علی شورا په خپل ورستۍ غونډه کې د هیواد د ډلېز رسنیو نشراتي پالیسی تصویب کړه. نوې نشراتي پالیسی له خصوصي ټلویزیونونو غوښتنه کوي چې له خارجي منابعو ترلاسه کړي فلمونه او نور مواد په یو هیوادنۍ ژبه باندې لژباړلو ورسته خبره کړي. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د نوې نشراتي پالیسی په وړاندې به د رسنیو خبرګون څه وي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د افغان شاعر نصر الله حافظ د ادبي خدمتونو د قدردانۍ غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې وړاندیز وشو چې نصر الله حافظ ته د خپلو فرهنګي خدمتونو په بدل کې د بابا لقب ورکړ شي. د غونډې برخوالو د نصر الله حافظ د ټولو ناچاپ شویو آثارو د چاپولو غوښتنه وکړه. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې قلم ټولنې د کیسه لیکونکي ډاکټر محب الله زغم د ځانمرګي په نوم ناول د کره کتنې غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې یو شمېر کابل میشتو لیکوالو او ادب دوستانو برخه اخیستې وه، د ډاکټر زغم ادبي هڅې وستایل شوې او ځانمرګي ناول د انتحار په اړه په افغاني ادب کې لومړنی جدي اثر وګڼل شو. د انټرنیوز نړیوالې مؤسسې د افغانستان په ولایتونو کې د مطبوعاتي فعالیتونو د ملاتړ لپاره نوي اقدامات کړي دي. د دغو نویو پروژو د عملي کولو تړون په کابل کې د انټرنیوز د ادارې او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تړون په اساس انټرنیوز مؤسسه په اوو نورو ولایتونو کې مطبوعاتي مرکزونه جوړوي. د یادولو ده چې فعلاً د افغانستان په یوازې 14 ولایتونو کې دا رنګه مطبوعاتي مرکزونه فعالیت کوي.
په تیرو دیرشو کلونو کې په زرګونو افغانان اروپا، امریکا، عربو او نورو هیوادونو ته لاړل. دوی هلته نوي تجربې وکړې او نوی څه زده کړل، خو د اکثرو یې دې ته پام نشول چې خپله نوې پوهه او تجربه خپلو وطنوالو ته راولېږدوي او په دې ډول د افغاني ټولنې د فکر، فرهنګ او تمدن په انکشاف کې برخه واخلي. البته په دوی کې یو شمېر کسان داسې دي چې د نویو تجربو، پوهنو او فکرونو په لېږدولو کې فعاله برخه اخیستې ده. ډاکټر اکرم ملکزی چې په جرمني کې اوسي د همدغو افغانانو په ډله کې دی. د په ورستیو کې د جرمني شپې د شیرونو پښتو کولو ته هم پام اړولای دی. له ده سره فریدی سیفی مرکه کړې ده چې دلته یې اوري.
غواړم اول تاسو نه د پښتنو کوم چې ستاسو ډکشنری مو لیدلې و چې مثلا د جرمني او پښتو ژبې باندې ډیر زیات کار کړی او ډیر زیات لغتونه هم راټول کړی وو، خو دا خبره چې تاسو څنګه شیرونه ته مخه کړی چې اوس په جرمني ژبه باندې شیرونه تاسو پښتو ته وژباړ؟
جان، ما خو د طب تحصیل نه مخکې د جرمني ژبې د ادبیاتو تحصیل کړی و، نو په دې وجه باندې د ادبیاتو په مینه باندې ما خپله ډکشنری کې هم تر ځینو جرمني لیکوالانو شیرونه لیکلي دي. نو تا مینه ته په خوانه سره وه.
ها، نو بیا دغه تاسو چې کله مثلا دا شعرونه ژباړئ څه ډول، یعنی مثلا دی باندې ستاسو تبصره څه ده؟
کله چې ته یو پردی ژبې نه سړی یو اثر ژباړي، نو سړی باید کوشش وکړي چې ټکټ په ټکي مغه اورجینل مفهوم په خپله ژبه واړي. که چېرته بیا شعر ته سړی ګوري، که چېرته سړی مغه شعر هم په اورجینل لغت په لغت واړي، نو هغه نه بیا مضمون جوړېږي، هغه کې بیا بالکل د شعر خوند نشته. نو که چېرته بیا کوشش سړی وکړي چې خپله ژبه کې هم شعر ته د شعر خوند ورکړي، نو هغه وختو کې بیا لږ څه معنی بدلیږي، او که چېرته بالکل ښایسته شعر ورنه خپله ژبه کې جوړ کړي نو هغه نه د اوریجینال نه بالکل لرې کیږي. نو په دې وجه کله چې سړی شعر په شعر اړوي کوشش وکړي یو منځنۍ لار ونیسي.
نو راځي ښایي واوروئ موږ ته، کېدای شي چې زموږ اوریدونکو ته جالبه وي په دې باندې پوه شي چې جرمنۍ ژبه کې یو جرمني شاعر څنګه احساسات بیان کړي دي.
د دې شعر معنا باندې سړی او مفهوم باندې هغه وخت پوهېدی شي چې د خپل قصې نه خبر شي. قصې دا ده چې د جرمني د شعر او ادب اسمان کې دوه ستوري ډېر ځلاند دي، چې هغه یوهان ولفګانګ ګوته ده چې په هغه نامه ټوله نړۍ کې ګوت انسټیټیوټونه شته، کابل کې هم ګوت انسټیټیوټ ده په نامه ده، او یو بل چې ده فریدریش شیلر ده. خپله ګوته چې یو ډېر قدرت خاوند سړی په دولت کې کار کاو، او شیلر چې دی داسې بېوزله سړی و، دی ډېر داسې بشر دوست انسان و. نو دی په 14 کلنۍ کې د حقوقو تحصیل کوو، خو د هغې تحصیل نه دی وګرځېد، طب تحصیل دی مخه کړه، دی د طب ډاکټر شو. 2 کلنۍ په طب برخه کې کار کوو، خو بیا هغې نه وروسته د شعر و ادب ته یې مخه کړه، بیا حتی ډرامې ولیکلې، خو ډېر لنډ وخت کې د ده ډرامې دومره مشهورې شوې چې ده نو طب پرېښود او یوازې د ادب پیسې کار کوو. خو له بده مرغه هغه وخت جرمنی کې دومره د ادیبانو قدر نو لکه اوس چې ده. نو هغه اندازه چې فریدریش شیلر اوس خلک یادې پخوا داسې نو و. نو دی داسې و چې ډېر ښایسته زلمی و، ډېر ښایسته ځواني درلودله، ډېرو جنکو غوښتل ده سره واده وکړي، خدای چاته نه حاضرېده. نصیب قسمت داسې چې یو وخت دی بیا په دوه خویندو مین شو، او عجیبه دا چې دواړه خویندې د ته واده ته حاضرې وي. یو وخت خورې چې وه هغه پیغله وه او هغه عجزه وه، او مشره خور چې وه هغه واده شوې وه. حتی واده شوې خور هم غوښتل چې خپل طلاق واخلي او د فقیتي شله سره واده وکړي، خو د خپله فیصله بیا هغه پیغلې خور ته وکړه، او هغې سره بیا ډېر وخت دی خوشحاله و او ژوند وکړ تر آخر د مرګه پورې. د فریدریش شیلر د ژوندانه برخه کې باید ووایم چې دی او حتی ګوته هغه وخت و خپل شعرونه لیکل چې احمدشاه بابا په افغانستان کې هم ژوندی و. کله چې فریدریش شیلر وزېږېده احمدشاه بابا 10 کلن و. ما د فریدریش شیلر شعر ترجمه کړی. ښه، نو
ممکنه یوه برخه به واورو؟
ښه، همدا قصه به یوازې چې شعر به واسي لږ اسانه شي. ښه، داسې نو فریدریش شیلر مخکې دې نه چې واده وکړي، د ده یو جلۍ خوښه شوه چې هغه د اشرافي کورنۍ نه وه. ده خپله جرګه وکړه هغه کورنۍ ته، هغه جلۍ ډېره خوښه وه ده ته، خو د هغه پلار حاضر نه و چې دغه جلۍ فریدریش شیلر ته ورکړي. نو دی ډېر مایوسه شو او راغه یو ځای ته، هغه د یو چینی غاړه وه، هلته کېناسته. نو ګلان یې راټول کړه، غوښتل چې هغې نه یو امیل جوړ کړي. کله چې امیل یې جوړه، یو یو ګل به هغه په د چینی نه لاندې په وله کې ولوېده، او خپله دیوالۍ به دا ګلان ځان سره بیول. د هم ځان سره فکر وکړه څنګه چې دا ګل په اوبو کې ولیږي، اوبه یې ځان سره بیایي، زما ژوند همداسې تیریږي. او بیا خپله همدا د ګلو امیل چې د جوړه و، هغه به بېرته مړاوي شو. د په ول چې زما هم ځواني مې داسې مړاوي کیږي. نو په دغه حالت کې د ده فکر کې وګرځه جلۍ ته، چې وه جلۍ ته که د اشرافي کورنۍ په لوړه جګه ماڼۍ کې ناسته یې، خو راځه کوزه شه، ما ته راشه، زه خو دې خوښېږم، ته خو په ما سره مینه لرې، لاړ به شي یو ځنګل ته، هلته به یو جونګړه جوړه کړو، هلته به ښایسته ژوند وکړو، د چینی څومره ښایسته غږ دی هلته، او څه ښایسته اوبه روانې دي. نو په دغه وخت کې دغه شعر وویل چې اوس غواړم تاسو ته وړاندې کړم. د یونګلینګ امپخه د ولی په غاړه یو ځل موټه. An der Quelle saß der Knabe, Blumen band er sich zum Kranz, und er sah sie fortgerissen, treiben in der Wellentanz. De chine parara nast khule zal mote, de guluno nei jorkul amiluna, che gul parne pa natashwi, obo yevri pa tapuki. Und so fliehen meine Tage wie die Quelle rastlos hin, und so schwindet meine Jugend, wie die Kränze schnell verblühen. Da china master behegi, da si drumi so maurezi, da amil che mraivi kigi, da vi mraivi mis du anishi. Fraget nicht, warum ich traure in des Lebens Blütezeit, alles reget sich und hoffet, wenn der Frühling sich erneut. Moi puchta wali jari, du jandun chpulis valike, tol chushale shi mastikri, cis palepo ori dushi. Aber diese 1000 Stimmen der erwachenden Natur wecken in dem tiefen Busen mir den schweren Kummer nur. Da tabetche taze kigi, der raguna auridishi, خو زما په ګوګل باندې ډېر غمونه تازه کیږي. Komm herab, du schöne Holde, und verlass dein stolzes Schloss. Blumen, die der Lenz geboren, schütt ich dir in deinen Schoß. Rakusega ha pereje, dreirat jingimanena, staporike bese schindam, golgolande schinsperli. Heuch, der Hain erschallt von Liedern, und die Quelle rieset klar, Raum in der kleinsten Hütte, für ein glücklich lieben Paar. Gorawaura da gazale, de zangle de chine chwande, po jungurat ke baseshu.
عجیبه ده دا شعر چې تاسو لوستو لکه ډیر پښتو شعرونه مې ذهن ته راتلو لکه راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې همداسې نه دی
راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې راځه چې د وسا جوړه دنیا کو په دنیا کې د ګل په خاموشه او د بلبل په نوا کې نو حمزه بابا د ځنګل صفات په دا رقم کړی چې د ګل خاموشي ده او د بلبل نوا ده او فریدریش شیلر هغه د چینې غږ کړی چې څه ښایسته چینه ده بهیږي آرامي ده په دغه ډول باندې او په اولنۍ برخه کې چې ژوند څنګه بهیږي تیریږي په دغه معنا باندې احمدشاه بابا چې تقریبا په دغه وخت کې خپل ژوند و
شیرین عمر چې تیریږي دریغه دریغه
هغه احمدشاه بابا ویل چې شیرین عمر چې تیریږي دریغه دریغه د اوبو په څیر بهیږي دریغه دریغه فریدریش شیلر چې وایي چې دا امیل زما په لاس کې دی دغه مړاوي کېږي نو احمدشاه بابا ویلي د خزان په څیر رژیږي دریغه دریغه
ښه نو ډاکټر صاحب په آخر کې راته دا ووایي چې تاسو نور څه فکر لرئ چې یعنې نور شعرونه هم ترجمه کوي د کوم کتاب په فکر کې یې او که نه یې څنګه
فعلا لګیا مې یو بل اثر باندې چې هغه د جرمني ژبې ګرامر دی چې ډېر اسانه ډول باندې خپل ولس ته هغه زه ولیکم او هغې نه مخکې یو بل اثر چې مې لیکلی هغه لا ناچاپه پاتې ده هغه یو فني ډکشنري ده چې هغه کې طبي لغات دي هغه کې د بوټو لغات دي او هغه کې حتی خاص کاڼي دي دغه چې خلاص شو بیا به زه مخه کړم چې پښتو شعرونه په جرمني ژبه جرمنیانو ته او د جرمني نه د فریدریش شیلر او ګوته شعرونه بل افغانانو ته به انشاءالله چاپ شي
د آسیا لوی وچه په چټکۍ سره اقتصادي وده کوي، خو د دې لوی وچې په ګڼو برخو کې ګڼ خلک د نظافت او صحي اصولو له اهمیته نه دي خبر. دوی شاید په کور کې مناسب کناراب یا د څښلو پاکې اوبه ونه لري، خو په لاس کې ممکن یو قیمتي موبایل وي. په دې اړه د یوه تازه رپورټ ژباړه وشمه رشیدی لولي.
که څه هم د آسیا اقتصاد د چټکې غوړېدا په حال کې دی، خو د دې لوی وچې په ګڼو سیمو کې روغتیا ته لازمه توجه نه کیږي، او په تېره بیا د نامناسبه کنارابونو د لرلو په وجه په ځینو آسیایي هیوادونو کې ډېر صحي مشکلات موجود دي. د فرانس فرس آژانس له راپور سره سم، د آسیا په ځینو هیوادونو کې ګڼ شمېر خلک په دې باندې خیال کوي چې موبایل ولري، خو دې ته بیا پام نه وي چې په کور کې مناسب تشناب او کناراب نشته. د یادولو ده چې د 2008 او 2009 کال له اقتصادي بحرانه تر نورو لویو وچو د مخه آسیا راوتلې ده، او د نړیوال بانک له اټکلونو سره سم په راتلونکو څو کلونو کې به یې وده ښه چټکه وي، مګر نظافت او روغتیایي اصولو ته د پوره توجه نه کولو په دلیل به د آسیا په ځینو برخو کې د خلکو ژوند تریخ او له مشکلاتو مالامال وي. همدا اوس د دنیا 412 میلیارډران د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي، 322 میلیارډران په آسیا کې اوسي، او په اروپا کې د ټولو میلیارډرانو شمیر تر 300 نه اوړي. د دې احصایي مطلب دا دی چې آسیا تر پخوا ډیره شتمنه شوې ده، خو له ډیرو شتو سره سره د آسیا د ځینو لویو ښارونو په خوارومینو او دغه راس په ګڼو کلیو کې خلک د روغتیا له اصولو سره سم ژوند نه لري. د څښلو لپاره پاکې اوبه کمې دي، او په ځینو ځایونو کې خو یا کنارا بیخي نشته او یا ډیر د ټیټې سوې کنارابونه دي چې دیشي ډیر مرضونه پیدا کړي دي. په بنګلادیش کې د روغتیایي ژوند د یوې مهمې ادارې متخصص بابر کبیر فرانس فرس آژانس ته ویلي دي چې پاکوالي ته د توجه کموالی نه یوازې د ناروغیو سبب ګرځي، بلکې د بېوزلۍ او غریبۍ باعث هم ګرځي. د بابر کبیر په قول د مناسب کنارابونه نه لرل او پاکوالي ته سمه توجه نه کول د دې سبب شوي دي چې د بېوزلو کورنیو د عوایدو یوه لویه برخه د هغو ناروغیو په علاج باندې مصرف شي چې د چټلۍ او ناپاکۍ په وجه پیدا کیږي. بابر کبیر وایي چې اسهال، پیچ، د ځیګر ناروغۍ، د جسم کمزوري او ناکافي وده او ګڼ نور صحي مشکلات تر ډېره حده د پاکۍ او نظافت اصولو ته له نه پام کولو سره تعلق لري. کبیر زیاتوي چې که پاکۍ ته توجه زیاته شي، د څښلو اوبه پاکې واوسي، نظافت ته لا زیات پام واوړي او صحي اصول مراعات شي، نو ګڼ کسان په تېره بیا میندې او ماشومان به له بې وخته مرګونو خوندي پاتې شي.
د خپرونې په دې برخه کې ځوان شاعر عبدالله پیکار خپل یو غزل را اوروي.
بلیگی مو پسترگو او پزرو که چراغونا چی بلولو ده بادونو پچپو که چراغونا زمونگ ده سندونو کبان هم ده غشخکار دی زمونگ ده سندونو کبان هم ده غشخکار دی روان دی پا رنو رنو اوبو که چراغونا روان دی پا رنو رنو اوبو که چراغونا چارم د خکلیو خکلیو د رڼا د بهیر لارې مودې وشوې چې ورک دي په تیارو کې څراغونه مودې وشوې چې ورک دي په تیارو کې څراغونه په کلي کې یوه مینه یوه ملنګه نشته په کلی کې یوه مینه یوه ملنګه نشته، روښانه نه دي اوس په هدیرو کې څراغونه، روښانه نه دي اوس په هدیرو کې څراغونه. سحر دی وسنم په سرو لیمو کې اوښکې ډنډ وې، بیګا چې بلیدل په بتکدو کې څراغونه، بیګا چې بلیدل په بتکدو کې څراغونه.
خوشحال خټک فرمایي چې په سیند کې تر ستوني پورې په اوبو کې ډوب یو خو تږی یو. او د بلخ مولانا جلال الدین محمد فرمایلی دي چې یار مو په کور کې دی او موږ دنیا ورپسې غواړو. دغه حکایت چې اوس یې فریده سیفی را اوروي همدا مفهوم په بله ژبه او په بله بڼه بیانوي.
خزانه یو بوټ بابا هر ورځ ځنګل ته ته او بوټي به یې راوړل چې وی پلوري. که به کله باران ورېده یا به ناروغ و یا به مجبور و چې کار ونه کړي او له خلکو سره مړی ژوندی وپالي، په هغه ورځ به وږی نه هر ویده کېده. په ځنګل کې یو بزرګ اوسېده. بزرګ به بوټ به ته کتل چې د وخت په تېرېدو سره بوډا کېږي او له کاره وځي. نو یو ورځ ورته وویل،
ته ولې په ځنګل کې وړاندې نه ځې؟
بوټ په ځواب ورکړ، د څه لپاره؟ که هر څومره له لرې ځایه بوټي راوړم هغومره به ډېر ستومانه شم، اوس خو نو د ځوانۍ زور هم راکې نشته. بزرګ ورته وویل، زما مقصد دا دی چې که لږ وړاندې لاړ شي هورې به د مسو په یو کان واوړي. که د بوټو په ځای خار ته مس یوسي نو د اوو ورځو ډوډۍ به درکړي، بیا به دې ته اړتیا نه وي چې هره ورځ ځنګله ته لاړ شي. بوټبه له ځان سره وویل، راځه توکل په خدای که د همدې سړي خبره لا سمه وه. ده د بزرګ خبره ومنله او د ځنګل په منځ کې د مسو لویه زیرمه وموندله. بوټبه څادر ورته وغوړاوه، مس یې پکې رابار کړل او په ښار کې د لرګیو د بار په وچنده بیه وپلورل. بوټبه له ډېرو مودو وروسته پوره یوه اونۍ په کور کې بېغم ناست و او ډوډۍ یې لرله. دی چې هفته پس ځنګل ته لاړ، د بزرګ پښو ته ور ولوېده، ښکلې کړ. بزرګ ورته وویل،
دا خو دومره خبره نه وه، که زما منې نن په ځنګل کې لږ نور هم وړاندې ولاړ سه.
بوټبه ورته وویل، نه نه، که لا ډېر وړاندې لاړ شم بیا ګمان نه کوم هلته مس وي. بزرګ ورته وویل، زه پوهېږم چې لا وړاندې مس نشته، خو هورې به د سپینو زرو په کان واوړي. یو پیره سپین زر د درېو میاشتو ډوډۍ درکوي. بوټبه په ځنګل کې ښه وړاندې لاړ، هورې د سپینو زرو کان وموند او په بازار کې په دومره لوړه بیه وپلورل چې پوره درې میاشتې بیا راتلو ته اړتیا ونه لیده. درې میاشتې وروسته چې بوټبه ځنګل ته لاړ او د بزرګ ورباندې سترګې ولګېدې، ورته یې وویل،
دا ځل نور هم وړاندې ولاړ سه، هلته به د سرو زرو په کان پیښ سي او په یوه نوبت کې به دومره بار ورنه یوسې چې پوره یو کال به دي ډوډۍ په غوړو کې.
د بوټبه زړه په ټوپونه شو. د خدای په معنی نیت یې وکړ چې سرو زرو ته زر تر زره ځان ورسوي. خو بزرګ ورته وویل، شیبه نیمه رانه مزه، ته به بیا پوره یو کال ځنګله ته رانه شې، خو زه بوډا شوی یم او دلته ډېر وخت نشم تېرولی. ته چې کال دا وخت راځي ما شاید ونه وینې، ځکه خو غواړم چې خپله بله خبره هم درته وکم او هغه دا چې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بې صبره شوي بوټبه وویل، ستای کور ودان، خو چې سره زر مومم نور بلا څه غواړم؟ بزرګ ورته وویل، که نور هم لږ وړاندې لاړ شې د الماسو په کان به واوړې. د سرو زرو یو بار به د یوه کال ډوډۍ درکړي، خو د الماسو یو بار دې د ټول عمر مصرف پوره کوي. بوټبه سمدستي د الماسو د موندلو په نیت د ځنګل منځ ته روان شو او د پړکېدونکو الماسو له ټوټوی څادر ډک کړ. د راتلو په وخت چې د بزرګ سترګې ورباندې ولګېدې، ورته یې وویل، نور نو زه او ته شاید هیڅ وخت ونه وینو، ځکه خو غواړم چې زما وروستی پیغام هم واوري. اوس چې نور د ډوډۍ د موندلو غم در سره نشته، د ظاهر سفرونه پریږده، ځنګل هیر کا، لرګي هیر کا، د مسو سپینو سرو او الماسو خزانې هیرې کړه، او د باطن سفر پیل کړه. خپل ګریوان ته سر ښکته کړه او تر ټولو ګرانبیې خزانې ته ځان ورسوه. د دنیا تر ټولو قیمتي خزانه د انسان په زړه او فکر کې ده. ته که دا تر ټولو لویه خزانه غواړې، نو زما غوندې د باطن سفر او فکر کولو ته وخت ورکړه. بوټ به ورته وویل، له ما سره به همیشه دا سوال و چې دومره خزانې در معلومې دي، ولې په خپله نه ورځې او نه یې پلورې؟ ته ځکه نه ورځې چې تر ټولو قیمتي خزانه دې موندلې ده، دغسې ده؟ بزرګ ورته وویل،
هو، چې کله مې د الماسو خزانه ومونده، نو مرشد مې راته وویل چې تر ټولو لوی خزانې ته ورځه، تر ونې لاندې کښېنه او د باطن خزانې ته ځان ورسوه.
یو نوې څېړنه ښیي چې کوم مارغان په ښارونو کې ځالې جوړوي او اوسي، تر صحرایي مرغانو هوښیار دي او د جسم په نسبت یې د مغزو حجم زیات دی. وږمه رشیدی په دې اړه د یوه رپورټ ژباړه راوړوي.
ساینس پوهان وایي چې د هغو مرغانو د مغزو حجم چې په ښارونو کې اوسي تر هغو مرغانو زیات دی چې په صحراګانو کې ژوند کوي. د ساینس له نظره هر څومره چې د یوه ژوي د مغز حجم د هغه د بدن په تناسب زیات وي، هغومره هوښیار شوی دی. په دې حساب د ګوګوشتو، چوغکې، کارغه او مینا په شان هغه مرغان چې په ښارونو کې اوسي تر هغو مرغانو هوښیار دي چې په ښارونو کې ژوند نه کوي. د ساینس پوهانو په قول دوی ته معلومه شوې ده چې د ښار د مرغانو د مغز حجم د دوی د بدن په تناسب زیات دی او په همدې خاطر هوښیار دي. او د هوښیارۍ لویه نښه دا ده چې د انسانانو په منځ کې د اوسېدلو په چل پوهیږي. د ښاري مرغانو په اړه په نوې مطالعه کې د فرانسې او سویس په ښارونو کې 2 اتیا ډوله مرغان وڅېړل شول او هرې معلومه شوه چې د ښاري مرغانو د مغزو حجم زیات دی. د ساینس پوهانو په قول ښاري مرغان د خوړو د موندلو، د ځای د جوړولو، د ځان د خوندي کولو او له انسانانو سره د اوسېدلو په برخه کې لا پیچلي چلند ته اړتیا لري. او که چیرې دغه مرغان تر خپلو صحرایي همنوانو هوښیار نه وای، نو په ښارونو کې به اوسېده ورته سخته وه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. درې سوه شپېته کاله پخوا په اروپا کې یو داسې کتاب خپور شو چې د سیاسي فلسفې د ماهرانو په نظر د منځنیو پیړیو له افکارو یې د بشر په رابیلولو او د اوسني تمدن په ایجاد کې یې لویه برخه لرلې ده. دغه کتاب لیوایتان نومیږي او انګریز مفکر توماس هابس لیکلی دی. هابس په داسې زمانه کې اوسېده چې په اروپا کې له یوې خوا د کاتولیکو او پروتستانتو ترمنځ مذهبي شخړې وې او له بلې خوا د انګلستان په شمول په مختلفو اروپایي هیوادونو کې سیاسي بې‌ثباتي و. د په دغه سي زمانه کې د دولت د رامنځته کېدو د ضرورت او د خلکو او دولت د رابطې په اړه داسې مهمې خبرې وکړې چې د اوسني تمدن د دولت تیوري تر ننه پورې له دغو خبرو او نظریو متاثره ده. د هابس د لیوایتان د کتاب خلاصه یا ځینې برخې وروسته له درې نیمو پیړیو هم د نړۍ د حقوقو او سیاسي علومو په ګڼو پوهنځیو کې تدریسیږي. د راډیوي کتابتون د دې اونۍ په بحث کې د ادبیاتو او اجتماعي علومو ډاکټر نظام الدین کټواسی د همدې کتاب په اړه خبرې کوي. ښاغلی کټواسی، کله چې ما درته وویل چې د راډیوي کتابتون لپاره په بحثونو کې برخه واخلئ او یو کتاب انتخاب کړئ، نو تاسو تر بل هر کتاب د مخه د هابس دغه ډیر مهم کتاب لیوایتان غوره کړ. اول دا راته ووایه چې ولې اول دا کتاب ذهن ته درغی او دا مو د بحث لپاره غوره کړ.
که رښتیا ووایم، تا له ما څخه داسې ډېره تصادفي پوښتنه وکړه او ما هم تصادفاً ذهن ته دا کتاب راغی، ما ورته یاد راغی. خو یو دلیل یې شاید دا وي چې لیوایتان په اجتماعي او سیاسي ادبیاتو کې تر اوسه پورې هم له خپل ارزښت ساتلی ده، او هغه له دې وجې چې په دې کتاب کې د دولت د جوړولو ضرورت او د هغه مشروعیت باندې ډیر تاکید شوی ده، او دا نظریه تر اوسه هم له خپل اعتبار لري، نو ځکه ما دا کتاب انتخاب کړ.
ښاغلی کټواسی، زه نه پوهېږم چې په سیاسي فلسفي کې دا خبره دقیقه ده او که نه ده، خو که داسې په یو نظر سړی سیاسي فلسفې ته وګوري او تاریخ ته وګوري، نو د ارسطو له زمانې رانیولې، بیا په منځنیو پیړیو کې، او بیا د رنسانس په زمانه کې، او بیا تر هغه وخته چې هابس ژوند کاوه، د لیوایتان لیکوال د ولسمې پیړۍ سړی دی، تر دې زمانې پورې په سیاسي فلسفې باندې د ارسطو نظریه غالبه وه. خو دغه سړی چې کوم کتاب ولیکو، د لیوایتان کتاب، دغه سیاسي فلسفې ته بالکل یو نوی لوری ورکو. آیا دغه خبره چې کوم دا مبالغه در معلومیږي او که دغسې ده؟
نه، زه فکر کوم چې دا مبالغه نه ده. زما په فکر سره ښایي د دې یو علت دا وي چې لیوایتان چې د ولسمې پیړۍ په نیمایي کې ۱۹۵۵ کې چاپ شوی ده، په دې کتاب کې له هغه څخه مخکې په انګلستان کې چې کومه داخلي جګړه شروع شوې وه له ۱۶۲۳ څخه تر ۹۳۰ پورې، د دې داخلي جګړې شرایط او د هغې نتیجې په توماس هابس باندې د ده په ذهن باندې ډېر ژور اثر وکړو، او له همدې وجې نه څخه دی یوه نقطې ته متوجه سو چې ټولنه ولې حکومت ته یا د دولت ته جوړولو ته ضرورت لري. نو ځکه دا ضرورت پېښ شوی و چې د په سیاسي او اجتماعي ادبیاتو کې یوه نوې نظریه ایجاد کړه.
ډاکټر صاحب کټواسی، که په خپله د دې کتاب په لیکوال او د هغه د ژوند په زمانه باندې خبرې وکړو، هابس شاید زموږ ډېر اورېدونکي هابس ونه پېژني او هغه زمانه ونه پېژني چې دغه مفکر پکې ژوند کاوه، که فکر کوم که په دې څه کې اول خبرې وکړو.
توماس هابس په یوه غریبه کورنۍ کې پیدا شوی دی. تاریخي منابع دا څرګندوي چې د ده پلار یو د ټیټې رتبې یو مذهبي رهبر و، او
رهبر نه دی مطلب دا چې کشیش پادری و،
کشیش یا پادری به دوی ورته وایي، او مور یې د یوې بزګرې کورنۍ څخه و. خو دی ډېر یو ذهین سړی و، حتی ویل کېږي چې په څلور کلنۍ کې هم د ماتماتیک سره او د ډېرو مغلق ریاضي سره په حل کولو کې ډېر زیات استعداد ښوولی و. د بیا وروسته د انګلستان په اکسفورد پوهنتون کې منطق او فزیک تحصیل وکاوه، او له هغه وروسته
ما اورېدلی دي چې ده په ۱۹ کلنۍ کې حتی په اکسفورد کې د تعلیم ختم کو او د استادۍ وړاندیز ورته وسو چې د منطق استاد څه. نو فکر کوم چې دا خو ډېر کم عمر و،
خدای چون ډېر زیات ذهین سړی و، او د په دې کم عمر کې هم دغه وظیفې شروع کړې دي، او د ده عمر بیا وروسته هم د لیکلو سره او له تحقیق او له سیاسي فلسفې سره ډېر نږدې پاتې شوی دی.
تاسو وویل چې له ریاضي سره سروکار و، له منطق سره. د ریاضي او منطق دواړه یو مشترکه وجه لري، دواړه تحلیلګر ذهن غواړي، دواړه شنان ذهن غواړي، او البته سیاسي فلسفه هم شنان ذهن غواړي. خو د بیا وروسته سیاسي فلسفې ته ډېره مخه وکړه. آیا د دې ریښې د ده په زمانه کې لټولی سو؟ یعنی هغه زمانه داسې وه چې له دی دا غوښتنه کوله چې د حکومت او سیاست په ایسه کې فکر وکړي؟
بالکل، لکه مخکې مو چې اشاره وکړله، په انګلستان کې سیاسي جګړه د خپل د اتباعو په منځ کې چې منځ ته راغله، نو دې جګړې د ډېر زیات متاثر کړ.
تاسې هغه جګړې ته اشاره کوئ چې د په انګلستان کې د سلطنت د پلویانو او مخالفانو ترمنځ
وه؟ مخالفانو ترمنځ وه، چې دا څلور کاله تقریبا پنځه کاله یې دوام وکړو. دې جګړې د زیات متاثر کړو، او دې ته وهڅوو چې د انسان په سرشت باندې او د ټولنې په خصلتونو او بیا بالاخره د دې ضرورت باندې فکر وکړي چې څنګه کېدلی شي چې یوه ټولنه له بدبختیو، بې نظمیو او جګړو څخه خلاصه کړي. دی داسې پوښتنه کوي چې که چېرته په یوه ټولنه کې حکومت نه وي، نو هغه کې بیا یو بدوي حالت منځته راځي.
ډاکټر صاحب کټه بازای، په دې به بیا وروسته هم خبرې وکړو، ځکه چې د لوایتن د کتاب یو اصلي موضوع دا ده چې دی دا پوښتنه کوي چې آیا بې دولته به د انسان ژوند څنګه وي، بې حکومته به د انسان ژوند څنګه وي. خو د ده په ژوند کې یو مهمه واقعه دا هم ده چې دی له انګلستانه تښتي کله چې په انګلستان کې کشمکش شروع کیږي. د دې وجه څه وله؟
ډېر احتمال دا ده چې دی چون د مطلقیت طرفدار په سیاست کې، او داسې خلک قواوي چې په هغه وخت کې په انګلستان کې د مطلقیت په ضد بلاړې وې، دی د هغو خلکو له تعقیب څخه په تکلیف سو او خپل وطن یې پرېښو. فرانسې ته یې هغه وکړو، دا فرانسې ته ولاړو، هلته یې ژوند اختیار کړو. خو وروسته له څه وخت نه هلته هم له ده سره مخالفتونه شروع سو، بنا په همدغه دلیل باندې. خو ده خپله تیوري او خپل نظریات د یو مطلق ځواک او قدرت د ایجادولو په لاره کې د لاس ورنکو، د دې لپاره یې همیشه هلې ځلې کړي دي.
ډاکټر صاحب کټوازه، لوایتن کتاب ما خو چې البته لیدلی یو څلور سوه مخه پنځه سوه مخه خو کېدو دا کتاب، خو طبعا د کتاب په مختلفو برخو خو خبرې سخته دي. خو دا راته وایس چې د دې کتاب ډېر مهم موضوعات کوم دي
په کتاب کې؟ خو ډېرې مهمې خبرې دا دي چې هغه تر اوسه پورې هم له خپل اعتبار لاس نه دی ورکړی، او دا ده چې دولت ولې باید تشکیل شي او د دولت مشروعیت په څه شي کې ده. د اول خبره هم دا کوي، او له دې سره په څنګ کې د په مذهب باندې او په اخلاقیاتو باندې هم بحث کړی ده. خو دغه لومړۍ خبره یې لا تر اوسه پورې هم په سیاسي ادبیاتو کې زیات ارزښت لري، او د دولت تشکیل دی ځکه ضروری ګڼي چې د غواړي ټولنه له یو بدوي حالت سره یو داسې حالت کې چې هلته هر انسان د بل انسان په مقابل کې ولاړ وي، او یو عمومي جنگ او بې نظمي وي، د دې بې نظمي څخه د خلاصون لپاره د پیشنهاد کوي چې دولت یا حکومت جوړول ډېر ضروری دي.
ډاکټر صاحب کټوازه، ما مخکې وویل چې له ډېرو پخوا زمانو راهیسې د ارسطو سیاسي فلسفه حاکمه وه په دنیا کې، او دغه سړی په ولسمه پیړۍ کې چې را پیدا سو تقریبا پوره دوه زره کاله بعد له ارسطو د دې سیاسي فلسفې لوری بدل کړو. زما خپل مقصد دا و چې ارسطو به ویل چې انسان اجتماعي او سیاسي حیوان دی، دا د مشهوره جمله ده. یا په بل عبارت ارسطو وایي چې انسان په فطري لحاظ په اجتماع کې ژوند کولو او د نظم منلو ته جوړ دی. خو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هابس بیا دا شی نه مني. هغه وایي چې انسان ډیر خودخوا دی، انسان ډیر په خپلو ګټو مین موجود دی، انسان له بل سره گزاره نه کوي، د خپلو ګټو لپاره بل تبا کوي، د خپلو ګټو لپاره اور بلوي. نو دی وایي چې د انسان فطرت هم داسې دی، نو باید دی دولت ولري، باید یو شی، یو نظامي، یو قدرت چې په دباندې حکومت وکړي. آیا تاسو دا ویل غواړئ؟
بالکل، دا خبره ستاسو صحیح ده چې د پخواني فلسفانو له نظریاتو سره دا چې د انسان منشا یې په اجتماعي والي کې لټوله، چې یعنی یو اجتماعي موجود ده او فطرتن له دې سره علاقه لري چې اجتماعي نظم ولري او اجتماع کې ژوند وکړي. دا په دې عقیده نه ده، دی وایي چې انسان کړه وړه او کردار له ځینو خصلتونو په ذریعه باندې رهبري کېږي. ډېر زیات اهمیت یې چې لري هغه مثلا داسې خصلتونه دي لکه سیالي، لکه ترس، که داشی لوړتیا او عظمت طلبی دغه خصلتونه دي چې انسان د انسان عمل رهبری کوي او که چیرته یو داسې قوم موجود نه وي چې دغه خصلتونه د انسان تر ولکې لاندې راولي تر کنترول لاندې راولي نو داسې یو حالت ته د ټولنه ځي چې هلته یوه عمومي بې نظمي او جنګ او داخلي جګړې شخړې شروع کیږي.
ډاکټر صاحب کټوازه د هابس یو ډېره مشهوره جمله ده په ډېرو کتابو کې راځي. وایي هابس وایي چې انسان د انسان لیوه دی. آیا دغه جمله یې هم د لیوایت هم په کتاب کې راغلې ده؟
بالکل دغه جمله په دغه شکل سره خو ماته نه ده معلومه، خو لیکن په هغه وخت کې یو بله مشهوره مقوله چې په لاتین کې کلی په شکل راغلې ده چې ویل کیږي بلم اومنیم کونترا اومنیس، یعنی هر سړی د هر چا په مقابل کې ولاړ وي.
دا جمله ګمان کوم د موږ په کتابونو کې داسې ترجمه شوې ده چې وایي ټول ټول سره په جنگ کې
دغه شی معنا ورکوي او دا حالت د یو بدوي حالت غني دی. حالت د بدوي حالت وایي سټیټ اف نیچر او
یعنی طبيعي حالت، یعنی د انسان طبيعي حالت هم دا دی چې
انسان
دولت نه یو بیا
یو بل سره وزنی، یو د بل سره په جګړه کې، یو د بل سره سیالي کوي او په عین وخت کې انسان یو ترس هم لري دی
د دې حالت
څخه د خلاصون لپاره د یوازنی لارې د خلاصون د یو مطلق قوت جوړول پیشنهاد کوي چې دا مطلق قوت کېدای شي چې یو انسان یا مجموعه دی انسانان وي، اما دا قوت د ټولو افرادو په منځ کې دی وي جوړجاړي یا د یو مصلحت په بنیاد باندې راځي. دا خبره ډیر مهمه ده ځکه چې دا تر اوسه پورې هم چې اهمیت پیدا کړی د امداد چې دولت د یو اجتماعي قرارداد له مخې نه جوړیږي او ضرورت پیدا کیږي او جوړیږي.
ډاکټر صاحب کټوازه، عام تصور خدا او پیغه زمانه کې حتی ګمان کوم زموږ په ټولنه کې تر اوسه پورې چې دولت یو قاهره قوه ده، یو قاهر قوت دی دولت چې بس لار چا سره چې زوري هغه به حکومت کوي، داسې یو حالت و. لیکن دای دغسې یو شی نه مني، دای په سیاسي فلسفه کې دا خبره کوي چې خلک ځینې ضرورتونه لري، خلک د دې ضرورتونو د رفع کولو لپاره دولت ته اړتیا لري، نو بنان دوی د خپلو اختیارونو یوه برخه دولت ته سپاري او دولت هم خپل مشروعیت په دې ډول ترلاسه کوي چې دوی دغه ضرورتونه پوره کړي. دغه یو شی دی وایي
بالکل همدغه شی د بنیادی همدا شی ده. دی وایي چې افراد باید خپل حقوق د دې لپاره چې خپل حقوق وساتي، ځکه دوی په عین وخت کې د دې ترس هم لري چې خپل حقوق له لاسه ورکړي، خپل ژوند له لاسه ورکړي، خپل طبیعي حقوق
د بې نظمۍ په نتیجه کې،
نظمۍ او د جنګونو په د شخړو په نتیجه کې، نو ځکه دوی باید د خپل حقوق یو دولت ته وروسپاري انتقال کړي.
ا دې اقلی و برخه
خپل ټول حقوق و لوی خبره ده په دې باندې شاید ورته خبره وکړي د مطلقیت طرفدار ده. د وی چې ټول حقوق د افراد باید دولت ته انتقال شي او دولت دا د دې قرارداد یا د دې تړون په نتیجه کې د خلکو او د دولت په منځ کې چې کیږي دولت دا ژمنه لري چې د دوی حقوق وساتي او د دولت مشروعیت په دې کې د ویني چې تر هغه پورې مشروعیت لري تر څو پورې چې د هغه افراد د دې قرارداد له مخې نه د دوی حقوق او د دوی ژوند وساتل شي.
ډاکټر صاحب کټوازه، د دې خبرې د هابس د دې خبرې د اهمیت په باره کې ویل کیږي چې د هابس په زمانه کې یا تر د پخوا د کلیسا غټانو مشانو به ویل چې دولت یو چاته خدایي ودیه ده، په پلاني سړي باندې خدای پاک پاچایي لورولې ده، نو ستا پکې څه کار دی؟ دغه سی خبره کېده. البته دا خبره زورورو کوله په خپل ګټه باندې، د لهغو لمړنیو مفکرانو کېده چې دا وایي چې نه، خبره داسې نه ده، خبره داسې ده چې خلک ځینې ضرورتونه لري، د هغو ضرورتونو د رفع کولو لپاره دولت رامنځته کوي او دې لپاره چې دولت وکولی سي چې دا ضرورتونه پوره کړي، نو خلک باید ځینې اختیارات هم ورکړي دولت ته، یو قوت هم ورکړي. زه فکر کوم د دې د خبرې اهمیت په یغه زمانه کې له دې نظره هم دی چې نه دی دولت ا دې کلیسا له نظره بیلی که څنګه.
هو دولت ایجاد او تشکیل ته دی د یو عقلاني نظر نسخه ګوري. اول خو فرق دی د کلیسا د نظریات هم چې دا و چې د دولت منشا دی د لټولنې څخه بهر نه غني، دا د انسانانو په لاس باندې جوړ شوی یو مصنوعی حالت ته اما دی یو ضرورت په بنیاد باندې لکه چې مخکې مو ویل چې ټولنه له بې نظمۍ څخه د خلاصون یو ضرورت ده او په همدغه بنیاد دا د انسانانو په لاس جوړ شوې یوه قوه ده دولت چې وظیفه یې همدغه ده چې د افرادو حقوق وساتي او ټولنه له بې نظمۍ څخه وژغوري.
قدرمنو اوریدونکو، د توماس هابس د لیلایتان د کتاب په باره کې له ډاکټر نظام الدین کټوازی سره د خبرو بله برخه د راتلونکې اونۍ په ازادي راډیو مجله کې اوریدای شئ. اوس اجازه غواړو. په عزت اوسئ.